او د تورو پیسو سپینول څاري پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملی کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپل مولا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز رسپانې هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکوالي وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. وبه کتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کیږي لومړی پړاو به په خطر کې وسی. آزاد رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه زموږ پر ویب سټ هم اوریدل شي، آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی. د آزادی رادیو مجله د خبرونه پاتې برخه جوړوي، خو تر مخ کې و بهرني مسله تعقیبو. د جرمني یو رختون وایي داسې نشيسته چې شي د روسي د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم شوی دی. ناوالني د محل د برلین په یو رختون کې بستر شوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یوه هوایي میدان کې د چای تر څښلو وروسته مسموم شوی وي. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د جرمنی پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالني پکې بستر دی. هغه د شنبې په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. د غروختون پرون د شنبه وویل د ناوالني له بدن نه اخیستل شوی معاینات ښیي چې هغه د زهر په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته جدي خطر نه دی پیښ. الکسی ناوالني تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښار یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالني کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبې په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالني قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالني د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالني چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالني په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکولو او کافین نښې لیدلې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندي وا په دې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، ترڅو د غربت په تعبیر شوی نه، ترڅو ته د خپل ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات رااله.
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسیز نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لننه یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو زل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقي ته ځانګړې پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یوم کلیزه و. نو د ازادي راډیوي مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتل ژورنالیست اکبر ایازی لدی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظري بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال راډیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي راډیو مجلې نننې غنا د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتي جلالزی ته غوکیږو. نوموړی اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند غنې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخي پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دای به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به خپل کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونی درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمان نومیده، ډیر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دای به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دای بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډیره د میلمستیاو علاقه مندي نه لرم، نه یم مورغلي کله د یو وار یا دو وار څخه په لسو کلونو کې چې د زموږ سره همکار وو، خو زه پوهېدم چې د خوشاله کېده چې خلک د دکره ورسي ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پورستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا لپاره، د خدای پامانۍ لپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی وو هغه مې د یو همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا. ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالی. ما له ایازی صاحب ما کار درلود ونسو، خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و، نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی، خو ما نه غوښتل چې تا وزړوم. د ایازی صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی و. دا زموږ وروستی وار خبرې وې، وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پامانۍ سوه. زه نه هم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پامانۍ وي، خو دا به زه اوس تاسو ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر ایازي سره مخه شه. په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم. د نوي کال د پیل د هر کلي لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کېله د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر یازی لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما لا ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو می سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لري دی او لار اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایق یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډیر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم جواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډیر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تیره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دینداری کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایی دی. له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد ترسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډیر واري ستړي سوی یم، هر وار چې لټي اخیست یم. یوې خبرې زه د اصابو قراری ته نه یم پرېښی. ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه. ایازي ویلي وو، که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې، بیا مخ نه دراړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته پرنښه کړې. تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي، شخصیت یې ښه وي. هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه. اکبر ایازي پښتون دی، اکبر ایازي تاجک دی، اکبر ایازي هزاره دی، اکبر ایازي افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بي پروا کېدلای سم او غلطي کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډیر خلک دي، خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیا داری کې سپینجرې سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازي صاحب یې شای فکر نه وکړي. خو زما زړه وړ دی، شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله، پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دې شاد وي. یا حی.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثيلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل. خو د ټکنالوژي په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګ شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
چیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورئ چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپل ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د سلو کالونه یې عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بلاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زموږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کېښودل. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو، او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کېښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود، په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیل دی او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفز دی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې باس کې دی؟ هغه بیا د سی استیج په سار باندې تمثیل نړۍ ته راته.
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیر شویني، زه د ژوند دی و تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بناء د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په اکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېر په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځلمی یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي، بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي، نو ستا نوبت دی. که ته په هغې باندې ونپوهېږي، نو تا ستن کار نشي کولی. نو میزانسن، د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناءً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فیفز دی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولی احساس کوم چې ډېر خوم.
خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقی مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کاوه چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لرزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلود چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شیبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله دراما پخیده او دراما پای ترسیده، کومی چک چکی چپ منگو شوی خورکی می واقعا مالی دل چی تیاتر زمر تقدس لی.
بله، آقا دیالوگونه مو پیاد دی چی وش لگ را تا پا ما آقا سی شتایل سر اوهایی؟
بله، زمی ده پلار سر وطلیم او پلار می دیر جالبه ده چی ده مکتب نفارق ایگم ما توی چی نزد ده بیایم خارده زودایم چی جالبه ده سمبر سر. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم، او پلار مې ډېر پوره وړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي ځونو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته وایي چې اروپایي خو او فقط یو اروپایي وه. پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خو د غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی، دا ډېر بېچاره دی، یا منگم بیچاره گانیو کنه، وی بچه دازم منم بیچاره گانده، خا وی مارکه خویه اروپه ورکه، وی بچه دا دو گونده خا دی اروپه زن خواهد ورکه. اوه دا حقشی باوا چه واقع مرزانه نمواری وا، او داو یو نیزمندی وا، پدی خاطر چه دا خلق باید احساس کی چه دا غریبانه زود دی، تر څو دا غربت په تا تیر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه وي درکړي، هسته نه شي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر وه، لوبغاړي وه، ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول. اوس دې وخت را رسېدلو چې هېڅ نشته، په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې کوم کشته خو ورځ چې لاړ شو یې زما په ټلویزیون کې وښایي، نن سبا خو زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه ناشتېږي. تیاتر مې سوی او چې بیا دوباره سازي شوی، هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کوو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري، نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ړنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندان په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړ یا یې مړه کړ یا همدا اوس بیکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی کې دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي، څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د او کار زما میرمن ما ته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي، دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم، او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان نه اخلې. وایي واخلم. څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې کینې دي، خو تر ازو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور، یو د دې مور، او زه نو هغه رنز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا ته ځان نه شو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې آل ته ویدل تستا زمن دی، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغه باید به اعدام شي. چې زه ورنه نوزم محمد حکم به اعدام کړي، زه دار ته برابرېږم، خو چې ګورم زما زوی راځي. سرتن زوی هغه هېڅ پلان نه لرم. ته زما زوی هغوی نه زه پلان نه لرم. زه چېرې مده کېږي چې زه به پلان یم. خطر روح خاطر
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستانی سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستانی او دری ژبو شاعری کوي. زموږ همکار روح الله انوری ورسره په شاعری غږیږي.
فنکار زمانم امان الله امان نورستانی ده. د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده. من هجرت وک ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سهولتونه برابر کړي وو تعلیمي. د حضرت علی کرم الله وجهه په نامه لیسوه د اتحاد اسلامي لیسوه د هغې نه فارغ یم. د کانکور له لارې مونږ لاړلو داوت جات پوهنتون ته مونږ کامیاب شولو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څانګې نه په 1940 کال کې فارغ شولو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری له پخوانه زما د لسې د وخت نه له شاعری سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې شعر نومه تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زمونږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغې کوي د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر و شاعرۍ سره علاقه وي شعر ولیکئ او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه وو. هغه و چې موږ دې لارې ته راغلو او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه را په دیخو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې و هڅولی، همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي؟ په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم وو؟
زما ذاتی علاقه مندي له شعر و شاعرۍ سره وه، خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړ.
ځینې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم، ځینې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړې مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات رااله، ستونزې رالی، او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دام وګالل مونږه. نو طبعاً دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثره کیږي. او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي، یو د چا سره درک او احساس نه وي، د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري. خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه وي، خو منتها هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی موږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه موږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر د کوم ژبه کې وو او کوم شعر د څه معلومات ترشته؟
لومړنی شعر می دیار لسوا دوایم کال دتونی میاشت په شلم تاریخ باندې معمول ک په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان دا شعر بیا د غلیم په د خندا ګوره باور ونه کړی عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکا ویني تویږي به حساب ادا تر کومه پوری عدل او انصاف ته په قران عظیم الشان ولیکا دا د ظلمونو او تیری یو وخت تر کومه بوي د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکا خبه ودا چې رجوع وشي د ملت نظر ته د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکا کلی خارونه د هیواد په کڼوالو بدل شول دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکا اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره امانه پاته سو شعرونه خود ځان ولیکا
من امان سے منگا دسی اور دلی جشت پدری جبو کی شاعری کے او کھڑی دی دا
ز پدری او جبو کی شاعری کوما پختو نورستانی او دری البتہ پختو او نورستانی کی میں زیاد شعرونه لیکلی دی شعرونه زیاد دی او پدری کی محدود شعرونه دی دسی لس پنجل شل شعرونه می لیکلی دی
د نورستانی کی او څو بیتون راتوی او هغه به درنو اوریدون ک ترجمه هم کی چی مطلب څه دی
نورستان پڑھا نه یو شعر تازه لیکلی دی
مېرمن
دا به تاسو ته وړل نورستان ګلا ګلا تو ته شایلم تو نن ژوند ساتلم تو د وستنی ژوند شي تو ست اوریو راګلم شه په لمو تو دیږي ابل نشته ای پالم تود و تو ته گلا تو ست نومو او گالم کل شونج پارون است و ما دی ببریک شالم پام دیج لشنگ رای از کوی و با دی یاد کلم برگ مطال جه نورگرام آنس که که پامشتلم مندول جه دعا بمیش چون زره تا تام پرلم
چون امی است مطلب واقست چه ده نورستان ده سیمو او ده ولسوالی سپت تی کرده ده پا کسی دی
بلی
دلگ ترجمه که که خبایی
ترجمه بایی کو گولا تو تا شایلم تو نگ نستلم ای وطنه لطاس خبه زان قربان کړم او تا بل دښمنانو څخه وساتم او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یي او ستاسو ترقی منګ غواړو او ستاسو لپاره منګ هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه شو دي د ورسواله نمونه دي د مشهور زینو نمونه شو دي نو وطني شعر دی یو ملي احساس پدې کې څرګند شو
یوازې هم دغه د شعر برخه ته توجه کړی زیاته او کنه سره هم تاسو لیکلې
نثر لیکنه هم ما کړی دي او زه په ډوډ برخه کار کوم
یعنی نثری برخه چې افسانه دي لیکلې قصه دي لیکلې دي سیاسي مزامین دي لیکلې شعر کړي دي
نو هغه د نورستان په اړه معلومات راټول کړي دي او ولسی کم شفاهي ادبيات چي دي اشعار چي دي غره پاتې دي مونږ ته هغه د نورستاني ادبياتو یو بیلګه او قوي یو برخه ده او هغه راټول کړي دي د شاعرانو نه را پاتې دي لیکلې بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه شي یا یو د بل د خلینه نغه لیکلي دا کتابونه چاپ شوی نه دي خو ان شاء الله په اینده کې به چاپ شي
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوی دي څومره چاپ ته آمده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوی دي ویاړونه او شونه وی ویاړونه خو پښتو شری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شونه وی یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه شونه وی د هوخیارانو خبرې د هوخیارو خلکو خبرې معنی ده نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه
نه غوړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته
نور څه اراده لري
که دا زمينه راته مسایل شي لیکنی کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنی وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غوړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکو مختلف وجبو کې او هم به نثر لیکلی وکم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دغوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر خوراندې کېدل شي د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو په خوانی کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي
زرپانه پادشاه او وزیر وختونه په خوا دی یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه و یو ورځ پاچا می وخوړل چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅ کړه یو شور شو په دربار کې. چا غاک کړ چې ته به پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموش ناستو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی که دی خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان و ازموي چې په لاس کې یې همغه پخوانی زور او قوت شته او کنه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړی یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زندانی کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر دمامې هم پام د غاسر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځ پور ډارمسټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتي بدلې هم ویلې دي چې ډار مستر په خپل سر کې تری خوخاوني کړې دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږی دي، او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دوه زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، پخندا شي او لزان سره مسکی شي. نازکو رخصت می بیا دې زنډولې، نازکو رخصت می بیا دې زنډولې، نازکو په هیګم بیا لما خفې، نازکو تبنو خصم غسې، نازکو درتلم پویګی څه کیسه ده، نازکو درتلم پویګی څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د ازادۍ ناره خوره ده، نازکو د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د 19، نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو زواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیت خل دی، ازادي زما سلام دی، خپل بیرخته ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دختو کې کېګدی دا، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي دی وی ملال خلې ټپه ده، کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګي ته دی ساتینه. نازکو رخصت می زکه زندولې، نازکو رخصت می زکه زندولې، ازادي د پدی ورز زمار کیا د ازادي لخپل خاور نه دفاع د ازادي د یتیم مخ باندې خندا د ازادي می په وطن باندې رڼا د نازکو تاوی پختنی رانه کړي خو جواب یې در تلیک کی در لګما پختو صدا پختو مینه د خوګه ده یو غازی ته د ملال خلې ټپه ده وطن څه دی وطن ژوند دی او سکون دی وطن مور د او سپیڅلی نامه ده بیرغ څه دی دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده غازی څوک وو ننګیالی وو توریالی وو غازی ویاړ وو او راوړې کارنامه ده عسکر غلی شګونیږي سیز رکی ورگرزیگی پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پری برید ور وکر لپوستی لمبیش وی پورتا او ملی بیرخ نسکور شو پا پامیر کی انگازه شوی هر خواخ وری وری شوی جگره گرمش و درزار شو ده ماشین و کرنگهار شو یو زخمی سر تیره پروت ته یو زخمی سر تیره پروت ته ده زمری غندی غریگی سور پوین و پورتکیگی تور سور شین بیرغ یلاس که او پلور غگ داسی وای دا وطن افغانستان ده دا ایزد ده هر افغان ده کرد سوله کرد توره هر بچه قهرمان ده
خپلو قاتلانو قصابانو تهیرانیو دقو هیواد بلورو افغانانو تهیرانیو مونگ دخپل خوری دلالانو تهیرانیو مونگ دیوی نوز خونکو شرمخانو تهیرانیو مونگ دیوی نوز خونکو شرمخانو تهیرانیو خپل زان کی شرمی گو دنڈے لہر تنا